درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا احترامات مکمل کی کده منو ګللی زکون کو لمندیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحتمند او سړي او د صحت چمې بم پتن می یو زله به هم تاسو ټول تشرق واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر استاد سو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنو په پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات تر لاسه کو درنو ګللی زکون کو زمر استاد سو د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځې لوست د ملکه سرایا ترزی اړوند و موږ تاسو ملکه سرایا ترزی و پیژندل چې څوک وسه ډول شخصیت وو او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و دا مو پیژندل چې ملکه سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن ما بلکې د دې ترڅنګ د افغان ښځو د دود کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتلې افغان میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړی دي هیله مندم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړی نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده ولو چې زرغونه انا څوک و سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي اول یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی ولو چې زرغونه انا څوک ده زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی و د خپل وخت یو پوها او هوښیار مېرمن و د دې لپاره د یو ویار بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و بلکې په لویوالي کې هم کله چې احمدشاه بابا د یو لوی جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو زرغونه انا د یو هوښیار مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول یعنی زرغونه انا په اروند بلو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمیرل کیږي لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوشارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه و هم چې نن زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و چې الکوزی کوم یو غټ ټبر دی د دې ټبر له جملې څخه و هم چې نه یوازې دا چې زرغونه نه د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی او هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیر نیکه او سالمه تربیه ورکړې و بلکې د دې تر څنګ کړ چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیار مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول ترسو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسی او هغه ته به همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې کله چې په 1400 هجری قمری کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل ترڅو کندهار نوی شار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چاري وسنجوي نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شو چې د شار د دفاع لپاره باید له شار او دیوالونه او خندقونه راوګرځول شي ترڅو د شار خلک د دشمن د حملې څخه وژغور شي کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه سمدستی احمدشاه بابا راو غشت کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیر زیاتو سیاسي ستونزو کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت د خپل سلطنت د درباریان ټول راو غوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي یعنی ممکن هغوی ټول اور باندې عملې کړي وای د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یو سم او لازمه لار وسنجوي تر څو وکړي سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي نو د ډیرو خبرو او اترو څخه قولو څخه ورسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک د سلطنت ټول خلک د نتیجې ته ورسېدل ترسو دي پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ د ځکونکو احمد شاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې په خپل کندهار شار وو، په کندهار شار کې احمد شاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچیر تاسو دغه چارزینی پیژنی، دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمد شاه بابا په وخت کې جوړ شوې ده. نو د دغه حمله د راګرزول لپاره د او دربارانو د فیصله وکړه تر څو و دیوالونه او و خندکونه جوړ کړي او د دشمن د حمله څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولې جل تر څو احمد شاه بابا را وغړي. ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي، به یوازې اذا او ته وژغورل شو. هغه ستا نور ورونه او خوند به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بل دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسي چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر شي او ستا شار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اوریدل څخه وروسته سمدستي احمد شاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یو خبره ډیره دقیق او ټینګه په غوښ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خارې چې ژوند کې وي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتي. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه قلعې ته جوړ کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو. نور د دې قلعې څخه به هر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندي او رونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ نو کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړه لوی، ته باید د دشمن تر بریده پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پر راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دینه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونو را تیر سي، ته باید د هغوی دپاره امرګي ونیسي او هغوی دې ته پرې نږدې تر څو ستا تر سرحدونو را تیر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دي چې په 1104 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاښ په دروغو کندهار ته راورسېد او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه شو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه باندنی مفکرې، د باندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اوه غټ دیوالونه او ودانی خندقونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت جګړې ته ولاړ، چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سپله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سپله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجری کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړه دغه کومه اوازه چې و د دروغ ثابت شوله او ورسته کله چې دا ښکارات ول چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه او بیرته د خپل شهر پر لور باندې راستون شو، نو همچنان په دې برخه کې ولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویل شو کله چې په دغه اول سو څلور راوي هجری کال کې د کندهار شهر جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه یول سو څلور راویم کال کې چې د کندهار نوی تهداب شو دل کې دی، کندهار په نوی بڑا او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهی په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1948 کال کې وفات شوی، نو د دې مرمنې وفات د 1904 او 1908 هجری کلونو ترمنځ واقع شوې. یعنی دغه نیټه ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1908 هجری کال کې وفات شوی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1904 هجری کال کې پیښه شوې وه. نو د دوه کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1905 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1908 هجري کال پر شاوخوا او پات شوې وي، نو دې پیلې ته رسیږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچیرې موږ د داس وبلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1905 کال کې پیدا شوی دی او په 1908 کال کې او پات شوی دی، نو کچیر دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار شهر د ارغنده په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤف بنوا په خپل کتاب کې په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو په دې کې د زرغونه انا په حق له داسې لیکلې دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتنوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکي خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګ دی پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویل دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمن کې د یو پښتنوالي یو ښه غوره بیلګه بلل کیږي، او چنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي لکه څنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټل رو، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هله د چې یو څه مزده کړی اوسیږي او په یو څه پوسی ویست. د لوست په دې برخه کې هم تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. موږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړی. هله د چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځانو سره یاد کړی. نور نو درنو زده کوونکو وخت مونږ نیسم. موږ تاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هله د چې خسته شوی بنای ستر بل داسې درس پورې د علاقه ما شبخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات می قبول کی قدر منو درونو زكون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس بم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چې مه بم پتن وي درونو وګللی زكون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مېرمن اروندی ورو تاسو با افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو خو را وګللی زكون کو لکه سره چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوسته مېرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مېرمن زرغونه انا او پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلي افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیرې د نوي درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل سي، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې ستاسو سره په راتلونکي کې مرسته او همکاري کوي ترڅو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوي خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوي او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوي. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بی بی د میرویس نیکه لور. بی بی زینب بی بی چې د میرویس خان هوتکی لور وه، د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور وه. زینب بی بی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بی بی د میرویس خان نیکه لور وه، چې زینب بی بی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلبلۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بی بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نوې وزیده چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمی میلادي پیړۍ په لومړي کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپل په اولسمه میلادي پیړۍ کې په لومړني دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه، په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې چې د صفویانو سلطنت او د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړ کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لوی شو چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزول شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې، یعنې زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګانو او شاهی کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېرو پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېرې زیاتې یې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بی بی په یو داسې چاپېریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول، زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بی بی د یوې ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټول ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغاني کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کېږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې ترڅنګ همچنان زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښه په توګه سره هم پیژندل شوی دی. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې مقاومت وکړه. یعنی یوازنی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول، زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنۍ یو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدل. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسول دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند شرایطو او کړنو رندیز، زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې ترڅنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر پرهنګ او ټولنې اغیزې. زینب بیبی د یو مخکښ یا مبارز کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په پرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکي، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونه اغیزې. زینب بیبی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بیبی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوی، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینې. د زینب بیبی د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبی د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبی په خپل د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبی د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوې ده. هم حالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بیبی د ژوند په حق له ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو سیرو څخه شمېرل کېږي او یو محورې سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبی اړوند معلومات ترلاسه کړل او ومو پیژندل چې زینب بیبی څوک او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه تر اوسه په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
دلو مهربانه رب سپېڅلی نامه سلامونه نیکی هیلې مې ومني درنو سکونکو. هیله ده چې روغ او جوړ وي ستاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاس وایم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده. په دې لوست کې به ډېر مهم معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست اخرنی شبر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي، او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګند څرګندو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای سو د خپلو احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ تاسې په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپاري. هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای سي یوه بد پیښې، کېدای سي یوه ښه پیښې چې موږ د خفګان د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای سي یوه بد پیښې وي چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالي لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشحاله یو. نو همدغه ښه حالات، ښه مالي وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسې ښه حالات لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو. مثلا که بده پیښوي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر رامنځته کیږي. که چیرې ښه اوسي ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو په وړاندې رامنځته کوو دې ته بیا خبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي.